السلام علیکم د ازادي رادیو د خبری خبرونې تموز اسمت څاروان هر کله کوم
په دې هیله یو چې ډیر نږدې به حکمتیار صاحب راځي او د افغانستان د سولې سیاست یو برخه به ګرځي
د ولسمشر غنی مرسیال ویان شاغلی میناپالو چې له اسلامي حزب سره د سولې خبرو ته خوشبيني څرګندوله په دې خبری خبرونه کې د دیو زینو نورو موضوعاتو په اړه راپورونه او مرکې لرو لومړی به نوریاس نوری درته وایي چې په نړۍ کې مهم څه دي نوری صاحب
بلې څاروان صاحب د امریکا دفاع وزیر عراق ته تللی چې د اسلامي دولت ډلې پر ضد مبارزه کې د هغې هیواد له چارواکو سره د مبارزې په اړه خبرې وکړي دغه راز د جنوبي کوریا ولسمشره هم غواړي چې ایران ته ولاړه شي
ډېره مننه نوریاس نوری به د نړۍ د خبرونو تفصیل وروسته درته ووایي اوس توجه وکړئ لومړی د افغانستان خبرونو ته چې حدیث پردیس وړاندې کوي
السلام علیکم په پیل کې د کورنۍ او د څو مهمو خبرونو سره ټکی ټاکل شوې د ولسی جرګې اداري پلاوی نن مفهم د سولې په باب یو طرحه ولسمشر ته وړاندې کړي افغان حکومت هیله لري چې ډیر ژر به ګلبدین حکمتیار د سولې سیاست یو برخه شي او د مدني ټولنې استازي ګواښ کوي چې ایران د شپکلنې افغان انجلۍ د وژنې عاملین مجازات نکړي په کابل کې به د ایران سفارت دروازه وتړي دا هم بشپړ خبرونه ټاکل شوی د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی نن مخام د سولې د خبراتو د پرمخ بیولو لپاره یو طرحه ولسمشر محمد اشرف غنی ته وړاندې کړي د جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر د یادې طرحې په اړه زیات جزئیات ورنکړل خو زیاته کړي چې د سولې په اړه د جوړې شوو غونډو او روانو نامنیو په اړه ډېرې پوښتنې لري چې له ولسمشر سره به یې شریکې کړي
منګ او تاسو اوس منتظر غوښتنو ته یو چې تخنیکی طرحه راوړي طرحه به وي کچیر ته قابل دي او چمدا طرحه وړاندې خطر خو ته طرحه نور ټول وخت
د سولې د خبرو اترو په اړه دا طرحه جمهوریت ریاست ته په داسې حال کې وړاندې کیږي چې په دې برخه کې د حکومت له ډیرو هڅو سره سره به هم وسلوال طالبان د سولې مخامخ خبرو ته نه دي چمتو شوي د افغانستان جمهوریت ریاست هیله څرګندوي چې په نږدې راتلونکي کې به ګلبدین حکمتیار د سولې سیاست یو برخه شي د جمهوریت ریاست مرستیال ویان دوا خان میناپال نن ازادي رادیو ته ویل چې له حزب اسلامي سره خبرې بریالۍ پر مخ روانې دي او په اکثرو اختلافي مواردو پریکړې شوې دي
متیاس صاحب سره زمون مذاکرات روان دي او دا مذاکرات ډیر پرمختللي دي یعنی څه پرمختګ یې کړی دي مور په دې هیله یو چې ډیر نږدې به متیاس صاحب راځي او د افغانستان د سولې سیاست یو برخه به ګرځي
له تور لیست د حزب اسلامي د مشر او غړو لری کول افغانستان ته د شمشتو د کمپ انتقال د حزب اسلامي له مهمو غوښتنو څخه دي خو میناپال وی هر کله چې خپل حکمتیار کابل تراشي او جګړه ختمه کړي غوښتنې به ومنل شي ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې ماشومانو ته خوونیز او روغتیایي خدمتونه له جدي ګواښ سره مخامخ دي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یونامه او یونسف لخوا په یو ګډ څېړنیز راپور کې ویل شوی چې دغه وضعیت ځورونکی دی دغه ریپورت په اساس په 2015 کال کې یونما او یونسف 115 پیښې ثبت کړي چې روغتیایي خدماتو ته لاسرسی اغیزمن کړی دی دغه راپور وایي چې په 2015 میلادي کال کې د جګړو اړوند او تاوتریخوالو له کبله یا په بشپړه توګه او یا هم په موقتی ډول 309 پیته خوانځي تړل شوی وو چې 109 سره زده کوونکي او 600 خوونکي ترې اغیزمن شوي دي او روسي کورنۍ خبر هغه دا چې د افغانستان د مدني ټولنې غړي وایي کډ ایران حکومت د شپکلنې ستایش قریشي د ظالمانه وژنې عاملین مجازات نکړي په کابل کې به د ایران سفارت دروازه وتړي دوی نن په یوه اعتراضي غونډه کې د ایران له حکومت او په ځنګړی توګه قضایي ادارو څخه وغوښتل چې د دې افغان انجلۍ قاتل په اعدام محکوم کړي پر شپکلنې ستایش د حمل په 22مه په ایران کې د یو ځوان لخوا جنسي تیری شوی او روسته په ډیر بیرحمانه ډول وژل شوی ده د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیا ازادي رادیو ته ویلي چې په تهران کې خپل سفارت ته دند سپارل چې له ایراني چارواکو سره دغه موضوع تعقیب کړي بهرنی خبرونه نوریاس نوری درته وړاندې کوي
د جنوبي کوریا ولسمشر پارک ګیون هوبل ایران څخه کتنه وکړي. دا خبر د هغې دفتر نن ورکړل. پارک به د جنوبي کوریا لومړنی ولسمشر وي چې ایران ته سفر کوي. نوموړی به په دې سفر کې د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړي کېدو او هم د کوریا په ټاپو وزمه کې کړکېچونو ته ورته پر سیمه ییزو مسایلو خبرې وکړي. له ډېرې مودې راهیسې پر ایران او شمالي کوریا د وسلو د ټکنالوژۍ په برخه کې د شریکانو شک کېده. پارک به په دې سفر کې چې د مۍ له لومړۍ نیټې نه د مۍ تر درېیمې پورې ترسره کوي په دې ټینګار وکړي چې دواړه هېوادونه د کیمیا د انرژۍ د تولید بنسټیزو تاسیساتو او د معلوماتي ټکنالوژۍ په ګډون په مختلفو سکتورونو کې همکاري زیاته کړي. تهران او سول ترمن ډیپلوماټیکی اړیکې په 1928 کال کې ټینګ شوې دي. په داسې حال کې چې د ایران او سعودي عربستان ترمنځ کړکېچ دوام لري، اردن ویل ایران خپل سفیر د سلام مشورو لپاره ورغوښتی دی. د اردن د حکومت ویان محمد مومنین وویل چې عمان دغه اقدام د ده په وینا د دې لپاره کړی چې ایرانیان د ګاونډیو هیوادونو په تیره بیا د خلیج هیوادونو په کورنیو چارو کې مداخله کوي. په هغه بیان کې چې دولتي رسنیو خپور کړی، مومنی ویلي چې ایران د اردن او نورو هیوادونو غوښتنه چې د عربي هیوادونو ملي حاکمیت درناوی وکړي نه ده پر ځای کړې. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر په یو ناڅاپي سفر بغداد ته رسیدلی او له دې هېواد سره به په دې اړه چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې مبارزه کې متحدي ایالات نور څومره پوځي مرسته کولی شي خبرې وکړي. د یو امریکایي لوړ رتبه چارواکي له قوله نن ویل شوي چې ویلي دي متحدي ایالات له عراقیانو سره مرستو ته چمتو دی. دا په دې معنی چې لږ تر لږه د امریکایي ځواکونو نور لږ شمېر سرتېري به د جګړې ډګر ته واستول شي. ټاکل شوی ده چې کارتر به پر دې مسلې د عراق له صدر اعظم حیدر الابادي، د دفاع له وزیر خالد العبیدي او د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د جګړې لپاره د امریکا د پوز له عمومي قومندان سره خبرې وکړي. په یو بل خبر کې په امریکا کې میشته یو څېړونکي اداره وایي چې په تیرو 15 میاشتو کې د اسلامي دولت ډلې شاوخوا یوه درېیمه برخه عواید کم شوي دي. ایچ آی ایس په هغه راپور کې چې نن خپور کړی د عوایدو کمیدل د دغې ډلې چې په خپله خلافت اعلان کړی د اوږدې مودې رول ته یو ګواښ بللی دی. ایچ آی ایس ویلي چې په مارچ میاشت کې د اسلامي دولت ډلې عواید له 80 میلیون ډالرو چې د تیر 2015 میلادي کال په نیمایي کې په یوه میاشت کې درلودل 56 میلیون ډالرو ته کم شوي دي. د سوریه یو شمېر وسلوالې ډلې وایي په سوریه کې له اوربند څخه د سرغړونې په غبرګون کې به د حکومتي ځواکونو په وړاندې یوه نوې جګړه پیل کړي. دغو ډلو چې د سوریې د آزاد پوځ او اسلامي احرار شام تر بیرغ لاندې جګړه مخته وړي نن په یوې خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې دوی به د هر پوځي جزوتان په وړاندې چې په ملکیانو ډزې کوي له ځواک څخه کار واخلي. په خبر پانه کې دغه راز ویل شوی چې دغه ډلې به د جګړې د پیلولو لپاره د ګډو عملیاتو یوه خونه جوړ کړي، خو هغه جغرافیایي سیمه یې ونه ښوده چې دوی پکې نوې جګړه پیلوي. د نړۍ په بازارونو کې نن سهار د اومه تیلو بیه وروسته له هغې په وروستیو دوو میاشتو کې تر ټولو ټیټې کچې ته راولویده چې د تیلو صادرونکي د بیو د لوړېدو په هدف د تیلو د تولید د کموالي لپاره یوې موافقې ته په رسېدو کې پاتې راغلل. د تیلو بیه په 6.8 رالویدلې او په نیویارک کې د یوه بیرل تیلو بیه 5.16 سنتو ته راټیټه شوه. دا د تېرې فبروري له میاشتې راهیسې د تیلو تر ټولو ټیټه بیه ده. د روسیې د اسامو بیه هم راټیټې شوې چې فیصدي نن سهار وختي څه باندې 4 ته رسېده. د روسیې روبلو هم د امریکایي ډالر او یورو په مقابل کې خپل ارزښت شاوخوا 3% له لاسه ورکړ. د قطر په مرکز دوحه کې پرون د روسیې په ګډون د تیلو د صادرونکو سازمان اوپک زیات شمیر غړو ګډون کړی و. د قطر د انرژي وزیر محمد صالح السعده وویل دوی پر دې مسلې د بحث لپاره اضافي وخت اړتیا لري. موږ د تیلو د تولید د کمولو پر بیلابیلو اړخونو او د دې کار پر نتایجو بحث وکړ. په دې غونډه کې دې نتیجې ته ورسېدو چې د نورو سلام مشورو لپاره تر جون میاشتې پورې نور وخت اړتیا لرو چې د اوپک سازمان ټول غړي هیوادونه به په خپلو کې او هم له نورو سره مشورې وکړي. ایران که څه هم د تیلو صادرونکو هیوادونو د سازمان یا اوپک غړی دی، خو په پرنیو خبرو کې برخه نه واخیستې. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه. او اوسم مرزیه احمدزی د افغانستان د څو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل اوروي.
د هم د افغانستان د ځینو لوی ښارونو د هوا حالات چې د سانتي ګرید په کچه اټکل شوی. په کابل کې باسمان بریز وي، د اورښت امکان شته، د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه لاس. په هرات کې باسمان بریز وي، د اورښت امکان شته، د تودوخې لوړه درجه 25 او ټیټه 14. په کندهار کې باسمان بریز وي، د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 14. په مزار شریف کې باسمان بریز وي، د تودوخې لوړه درجه 25 او ټیټه 15. په بدخشان کې باسمان بریز وي، د اورښت امکان شته، د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 11. په غزنی کې باسمان بریز وي، د اورښت امکان شته، د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 16. او په جلال آباد کې به هم اسمان وریځ وي، د اورښت امکان شته، د تودوخې لوړه درجه 29 او ټیټه 13.
تاسو زمو شخله ازادي رادیو او ریډ ازادي رادیو په دې خبری خبرونه کې چې تخنیکی چاري امان الله امیرزی پر مخ بیا یو باندې اوري. د افغانستان حکومت د حکمتیار له اسلامي حزب سره د سولې خبرو ته خوشبيني شي، خو د دواړو خواو د سولې خبري ولې وجدې شوې؟
سولې او پروسه ده مذاکرات کېدای شي وجدې شي، ډېر مسائل دي نو په دې مابین کې ډېر وجدنی دي.
د چارو کتونکو ویل حکمتیار سره سوله نورې ډلې هم سولې ته هڅوي.
دا یو مثبت ګام دی، د نورو مخالفینو په صفوفو باندې هم دا زیات تاثیر کوي.
ملګری ملتونه وایي د جګړو په وجه په سلګونه ښوونځي او کلینیکونه بند شوي دي. ادعا کیږي چې پاکستان طالبانو ته خبرداری ورکړی. په هلمند کې یو شمیر خلک د برېښنا د بیې پر زیاتېدو اعتراض لري.
په دغه اوسني ریټ باندې پیسې نه تاویلو او پیسې نه ورکوو، بیل نه جمع کوو او بیل نه منو.
آیا د طالبانو او القاعده ترمنځ بیا اړیکې زیاتې شوي؟ په دې او یو شمیر نورو موضوعاتو هم مرکې او راپورونه لرو. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12 پښنی وی اوریدای شي. په همدې صفه د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا شغ آشنا رادیو خبرونه هم مهیروي. د افغانستان جمهوریت ریاست هله شي چې ګلبدین حکمتیار به ډیر ژر د افغانستان د سولې سیاست برخه شي. د جمهوریت ریاست مرسیال ویان د وخان مینپال نن ازادي رادیو ته ویل چې د حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې په خبرو کې شپر مختک شوی دی. لبل خو یو شمیر افغان کارپوه د سولې له بهیر سره د حکمتیار د یو ځای کېدو د هر کلی ترڅنګ ټینګار کوي چې کابل ته د نوموړي راتګ به نور وسلوال مخالفان هم د سولې له بهیر سره یو ځای کېدو ته وهڅوي. په دې اړه نور معلومات د رحمت الله افغان پر راپور کې واوري.
جمهوریت ریاست وایي چې د افغانستان د سولې عالي شورا او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د پلاوي ترمنځ د سولې په خبرو کې په زیاتو مواردو توافق شوی. د ولسمشر محمد اشرف غنی مرستیال ویان د واخان مینپال د دوشنبه پورز له ازادي رادیو سره په خبرو کې هله څرګنده کړه چې حکومت به ډیر ژر له حکمتیار سره د سولې توافق ته ورسیږي. څه باندې یو میاشت وړاندې د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د سولې او پلاوي کابل ته راغلی او په څو پړاوونو کې د افغانستان د سولې له عالي شورا سره خبرې کړې چې اوس هم روانې دي. جمهوریت ریاست وایي د امریکا او ملګرو ملتونو د امنیت شورا له تورلي څخه د حکمتیار په ګډون د حزب اسلامي د نورو غړیو ایستل، د حزب اسلامي د بندیانو آزادول او افغانستان ته د شمشتو کمپ انتقال د حزب اسلامي عمده غوښتنې دي. ارګ زیاتوي چې د حزب اسلامي ځینې غوښتنې منلې او له تورلي څخه د دغه ګوند د غړیو د ایستلو په اړه بل نړیوالې ټولنې سره هغه وخت پرې کنده خبرې وکړې چې د حزب اسلامي ټول جنګیالي وسله پر ځمکه کېږدي او د سولې له بهیر سره یو ځای سي. که څه هم په افغانستان کې د جنگي ماشین اصلي عوامل وسلوال طالبان بلل کیږي، خو د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې حزب اسلامي د جهاد په کلونو کې د افغانستان په سیاست کې پیاوړی رول درلود او اوس هم د افغانستان په وضعیت باندې خپل تاثیرات درلودلی سي. د چارو کارپوه حاجي سید داود سولې سیاست د حکمتیار راتګ یو مثبت ګام بولي او وایي چې د حکمتیار له راتګ سره به وسلوال طالبان هم زړه ښه کړي چې د سولې له بهیر سره یو ځای سي.
ګلبدین حکمتیار دلته راځي، د افغانستان د اساسي قانون په چوکاټ کې خپل فعالیت پیل کوي. دا یو مثبت ګام دی، د نورو مخالفینو په صفوفو باندې هم دا زیات تاثیر کوي او د بلې خوانه ولس ته به یو ډاډ پیدا شي چې په اول ګام کې دوی راغله امکان لري چې شپږ میاشتې بعد کال بعد نورو ډلو سره هم روغ او جوړه وشي.
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر سپای هم وایي چې د سولې له بهیر سره د حکمتیار یو ځایوالی په اوږد مهال کې ګټور دی، خو په لنډه موده کې به په امنیتي وضعیت اغیز ونه کړي. ښاغلی سپای دا احتمال هم نه ردوي چې سیاست د ګلبدین حکمتیار راتګ ممکن د یو شمیر حکومتي کړیو له مخالفت سره مخ شي او دا به د ملي وحدت حکومت ستونزې نورې هم ډېرې کړي.
ومریدل چې د افغانستان جمهوریت ریاست وایي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د سولې له پلاوي سره پر ګڼو مواردو خبرې شوې دي او په دې برخه کې پرمختګ شوی دی. د ولسمشر اشرف غنی مرستیال ویان د واخان مینپال نن ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې ډیر ژر به حکمتیار د افغانستان د سولې سیاست برخه وګرځي. د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان په دې اړه له ښاغلي مینپال سره مرکه کړې.
د افغان حکومت یو شرط دا هم و چې د حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي به وسله پر ځمکه کې دی او راځي به د سولې خبرې وپیل کړي.
بلکې تر اوسه پورې خو دوی افغانستان د حکومت سره تفاهم ته نه دي رسېدلي، یعنی دوی عملا نه دي راغلي چې په افغانستان کې سوله ییز ژوند پیل کړی. ولس ته دا ویلي دي چې دا دی مډرالو په افغانستان کې نور جګړه پای ته رسوو، نور ورور وژنه او افغان وژنه پای ته رسوو، او زموږ لخوا به هم دا اعلان ورته کېدی چې دا دی حکمتیار صاحب راغلی دی او د افغانستان د سوله ییز سیاست یو غړی ګرځېدلی دی، یو عضو ګرځېدلی دی او برخه.
مینپال صاحب موږ تاسو شاید یو تقریبا حزب اسلامي سره یو میاس کېږي د سولې خبرې کېږي، څه عوامل د چې د سولې خبرې دومره وزنډېدلې او نتیجه نه ورکوي؟
نو موږ له مخه ویلو چې سولې او پروسه ده، مذاکرات کېدای شي اوږد شي، زمانګیره شي، وخت ودی شي، ډېر مسایل دي، نو په دې مابینځ کې ډېر غوښتنې دي، ډېر قناعتونه دي. لومړی لوی دریځ شي تغیر کړی دی، بدلون یې مندلی دی د حکمتیار صاحب دا د نړیوالو قواوو په اړه باندې پخوا دوی پر دې باندې ولاړو شي، نړیوالې قواوې به په بشپړ ډول افغانستان اوسي، ولې اوس دوی دا اړتیا در کړې ده چې د نړیوالو قواوو شتون دلته تر یو وخته پورې اړین دی. لوی او وړې مسلې دي چې پر هغه باندې موږ د سولې شورا ورسره مجلس کې ورسره بحث کې او توافق ته پر اکثرو مسایلو سره رسېدلي. د دوی غوښتنې دي ځینې، مثلا د شمشتو د کیمپ انتقال دی دلته د کډوالو، د دوی د بندیانو مسایل، نور هم څه وړې مسلې دي. شي
تور لیس نه د حکمتیار او سره د حزب اسلامي د نور غړیو د وتلو یو عمده غوښتنه دوی و. افغان حکومت نړیوال ټولنې په ځانګړي توګه ملګر ملتونو همدارنګ امریکا سره په دغه غوښتنه باندې غور کړی ده.
د سولې شورا په دغه برخه کې له ملګرو ملتونو سره دلته د غویل د نمائندګۍ سره په دغه نامه سره پر دغو مسایلو باندې بحث کوي، ولې دا به هغه وخت ډېر مطرح وي چې حکمتیار صاحب عملاً راسي او د افغانستان د سولې د پروسې یوه برخه وګرځي.
د ولسمشر غني مرستیال ویان دوا خان مینپالو.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې د تعلیمي او روغتیایي کارکونکو ژوند له خطر سره مخامخ شوی دی، او په دې هیواد کې ډېر روغتیایي او تعلیمي مرکزونه بند شوي دي او یا هم له تهدید سره مخامخ دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما او د ماشومانو لپاره د مرستو وچی صندوق یونیسف په ګډه په یو راپور کې ویلي چې تاوتریخوالی او جګړو ډېری افغان ماشومان له زده کړو او روغتیایی خدمتونو محروم کړی دي. د ملګرو ملتونو د دغه راپور نور جزئیات صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
ملګری ملتونه وایي چې د جګړو او تاوتریخوالي له امله ډیری افغان ماشومان له زده کړو لري پاتې دي او روغتیایي خدمتونه نه ورسیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت او د ماشومانو وجهي صندوق د 2013 کال له جنوري نه د 2015 کال تر دسمبر پورې له زده کړو او روغتیایي خدمتونو څخه د محرومو افغان ماشومانو په اړه یو رپورت خپور کړی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي خاص استازي او د یوناما رئیس نیکولاس هایسم ویلي چې د یاد رپورت موندنې سخت دي، اندېښنې وړ دي او دا د منلو نه ده چې د جګړو له امله ډیر شمیر ماشومان له ښوونې او روزنې بې برخې پاتې وي. د یوناما او یونیسف په دغه رپورت کې راغلي چې په 2015 کال کې د تعلیمي او روغتیايي برخو له کارکونکو سره د تاوتریخوالي 250 پیښې ثبت شوې چې د 2013 کال په پرتله 180% تاوتریخوالی زیاتوالی ښیي. د رپورت له مخې کوم تاوتریخوالي چې له روغتیايي کارکونکو سره شوي او په مستقیمه توګه ماشومان اغیزمن کړي، د 40 روغتیايي کارکونکو وژنه، د 43 ټپي کېدل او د 67 نورو د تښتولو پیښې پکې شامل دي. له ښوونکو سره د تاوتریخوالي 32 پیښې په ثبت رسېدلي چې پکې د ښوونې د برخې د 11 کارکوونکو وژنه، د 15 ټپي کېدل او د 49 نورو تښتول شامل دي. د جګړو په خاطر په 2015 کال کې 309 شپېته ښوونځي هم بند پاتې و چې 1,900 زده کوونکي او 600 ښوونکي اغیزمن کړي دي. د یونیسف استازی اکلیل آیر ویلي چې جګړو او ورسره جوخت تاوتریخوالي په 2015 کال کې ډیر ماشومان لزده کړو او روغتیایي خدمتونو به برخې کړي چې دې کار بیوزلی هم زیاته کړي ده. اخو د یونما د بشري حقوقو رئیس دانیل بیل ویلی چې ل جګړو نه زیګیدلی تاوتریخوالی نه یوازې ماشومان ګوښوي بلکې هغوی د تعلیم او روغتیایي خدمتونو اساسي حقوقو څخه به برخې کوي. د ملګرو ملتونو سازمان په یاد ریپورت کې د جګړو لخکېلو خو په جدي توګه غوښتنه کړې چې تعلیم او روغتیایي خدمتونو ته د افغان ماشومانو د لاسرسي زمينه برابر کړي. صفی الله ستانګزه ازادي رادیو کابل.
د ملګرو ملتو په دې راپور کې چې نن خبر شو ویل شوي چې تیر کال د تاوتریخوالي په دوام کې 309 شپته شونځي بند شوي چې له کبله یو لکو 9 زره زده کوونکي لزده کړو به برخې شوي دي. په دې برخه کې تر ټولو زیات زیان په ننګرهار ولایت کې پیښ شوی چې داعش پکې سر راپورته کړی. د سخت دریځي دلیل لږ تر لږه 11 کلینیکونه او 8 شپته شونځي په ننګرهار ولایت کې بند کړي دي. ستاسو په سیمه کې هم روغتیایي او تعلیمي مرکزونه له تهدید او مشکل سره مخامخ شوي دي؟ آیا ستاسو په سیمه کې هم کوم شونځی د جګړو له کبله بند شوی او یا کوم کلینیک بند شوی؟ په دې راپور کې ویل شوي چې ګڼ شمېر ښوونکي او دغه راز روغتیایي کارکوونکي ګواښل شوي، وژل شوي او یا هم ټپیان شوي دي. آیا ستاسو په سیمه کې هم داسې کومه پیښه شوې ده؟ که ستاسو په سیمه کې داسې پیښه شوې وي او یا مو لیدلې وي یا مو هم اورېدلې وي، له لنډې خبرتیا وروسته ازادي راډیو ته ټلیفون وکړئ او خپل نظر له نورو اورېدونکو سره شریک کړئ.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپخین په څلورو بجو له آزادی رادیو نه.
تاسو زموږ شخله آزادی رادیو اورئ. ساعت څلور بجې او 20 دقیقې دي. وسم ستاسو نظر ته انتظار یو. د ټلیفون شمیرې د 0999 203 1540 بیا ویم 0999 203 1540 بل شمیره د 0800 822 1550 0800 822 1550. موضوع یو ځل بیا اعلانوم، دا د چې ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې د جګړو له پراخېدو ډېرېدو سره ګڼ تعلیمي او همداراز روغتیایي مرکزونه له تهدید او مشکل سره مخامخ شوي دي. اورېدونکي لرو، ځان معرفي کوي. مهرباني کوئ.
سلام علیکم. سلام علیکم. ډیر ټولو کارکونکو او ریزونکو ته سلامونه وړاندې کوم. ژوند په خیر. سمو زموږ
ته سلامات اوسه. مهرباني کوي.
زموږ د سترګو د حال دا یو خدای افغانستان په افغانستان کې چې دا تعلیمي مرکزونه ډېر ځای بند شوي دي، اسې کلینیکونه بند شوي دي. افغانستان پر خلکو ډېره مثبت اغېز کړی ده. واقعا صحت چې دی او تعلیم چې دی د افغانستان د خلکو لپاره یو غټه ثمره ده. زما د سترګو خپل زما د سترګو لیدلې حال په کوم ځای کې جزا وسېږم، همدلته د نجونو مکتب و زموږ څخه تقریبا 1 کیلومتر لیرې هم نه دی. دلته د نجونو مکتب و دلته نجونې استفاده کول، ولیکن د بعضې خو غرضو افرادو د خوا څخه دا وسوځول شو. او په دې کې هغه خلک هم مقشر وو چې رډ ډې ورته کتل او په وسې هم شی وو رډ ډې ورته کتل، اما مخګیری ځینې ونه کوي. نو دغه کلین دغه مکتب تر اوسه د نجونو خصوصا د ذکرو مکتب یې بېرته شروع شو او د نجونو مکتب دغه شی لا انحاله پاته دی.
ډېره مننه قاري صاحب پښتنو. بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو، مهرباني کوئ صاحب. وعلیکم السلام. مهربانی.
السلام علیکم.
مهربانی کوی صاحب، یو څه ژر چې وخت کم درو خبري وکي صاحب. مهربانی، نظر سرګن کي لطفا، وخت مو ډیر ونیو.
سرون ته نه سم سره د خوځ د میګان.
مهربانی، متاسفانه تاسو له وخت استفاده ونه کړ. بل اوریدونکو ته
کوم دغه مغه شروزلی شګدا شروزلی اورې د سنن کې کول راز بازی د شان کوي.
نه موضوع دا نه وروره، موضوع دا ده چې آیا تاسو په سیمه کې هم کوم کلینیک یا شوانځای بند شوی دی یا هم ګواښل شوی دی کارکونکي؟ لرادیو لطفا لری شي. صحیح، مننه. سلامت اوسئ. تاسو چې خبر نه وینئ له ټلیفون م کوي. څوک چې په سیمه کې کوم شوانځای بند شوی یا کلینیک بند شوی یا بیا هم شوونکی یا هم طبي کارکونکی وژل شوی یا ټپي شوی وي، هغوی د ټلیفون وکړي. بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوي. یو څه ژر، مهرباني.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني صاحب. بله صاحب. بله صاحب، خبرې دی اورو لطفا یو څه ژر.
موږ ته ممکنه کې چې د هلمند ولایت څخه د سره کوم خصوص مرجول ته
بله د جنگ مایه
یو د شپخانی ته
متأثر استاس ټلیفون قطع قطع کیدو پر هل کول شي چې د افغان بیسیم د اتسوا تلش میری لاري خپل نظرونه راوستو یو بل اوریدون کيم او رو بیا مهرباني کوي صاحب لکم زه
السلام علیکم.
و علیکم السلام مهرباني او سجر
خبر زده دوران سنور طالقه که تروزه پر یو مکتبم بند شویده نور برده ایلادی
سی یو مکتب ستاس پا سیمه که بند شویده دیر زیاده منانه لطولو اوریدون کو چه نظر سرگن کو او کتاس هم چه موقع در تا مساعده نشو چه تلیفون راو که نوبت در ونه رسیدو کولش چه در افغان بیسیم اتسوا اتلس شمیره پا زهن که ولری لدی طریقه اسمس یا لند پیغام راوستوی موضوع بیا هم ویمه آیا ستاسو پسی مکی کم شوانزه یا کلینیک پن شویده او آیا پا دی کم روختیهی کارکون که یا شوون که بندی حمله شویده او کنر شویده
د افغان بیسیم مخابراتی شرکت مشتریان کولای شي هر ورځ د ازادۍ رادیو د خبرونو سرچکی د اس ام اس لاري په وړیا توګه ترلاسه کړي. د افغان بیسیم مخابراتی شرکت ګډون کوونکی کولای شي یوازې یو ځل 1500 شمیرې ته اس ام اس واستوي. د پښتو سرچکو ترلاسه کولو لپاره دوه او د دری خبرونو سرچکو د ترلاسه کولو لپاره یو ولیکي.
پاکستانی رسنی وی د دغه هیواد چارواکو د افغان طالبانو مشانو ته خبرداری ورکړی چې د سولې په پروسه کې ګډون وکړي کنی د نه ګډون کولو درنه به به پریکړي. د پاکستان اکسپرس تریبیون ورځپاڼې د دغه هیواد د یو چارواکي په قول وویل چې له طالب مشانو څخه هم درز غوښتل شوي چې پسرلنی عملیات ودروي. په دې اړه نور جزئیات اجمل انوراني کوي.
پاکستان افغان طالبانو ته خبرداري ورکړه چې په افغانستان کې د افغان حکومت پر ضد حملې او پسرلنی عملیات بند کړي کنه له جدي او بدو نتیجو سره به مخ شي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو تیرونه په افغانستان کې د حکومت پر خلاف د عمري عملیاتو په نامه د پسرلنی عملیاتو د پیلولو اعلان وکړ او وایي د دې عملیاتو په ترڅ کې به د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې پر افغان امنیتي ځواکونو بریدونه ډېر کړي. دا پاکستان یو جګپوړي دولتي چارواکي چې نومونه دی اخیستل شوی د دې هیواد اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې ته ویلي چې د افغان طالبانو لخوا د افغان حکومت پر ضد د پسرلنیو عملیاتو د پایلبولو اعلان بخایي د سولې هلې ځلې زیان منکړي. د چارواکي د دوشنبه په ورځ د ورځپاڼې ته ویل چې پاکستان د طالبانو په دغه اعلان خفه دی او پر طالبانو یې غږ کړی چې د تشدد لار پرېږدي او خبرو اترو ته کښېني. د جګپوړي پاکستانی چارواکي چې نومې نه دی اخیستل شوی څرګنده کړې چې پاکستان طالبانو ته د خپلو منځګړو له لارې پیغام استولی چې که چیرې دوی مذاکراتو میز ته رانشي نو دوی به د دې عمل ستر پور پرې کړي. د پاکستان دغه چارواکي پر طالبانو د حملو بندولو غږ په داسې وخت کې کړی چې په افغانستان کې په بیلابیلو سیمو کې د افغان حکومت د مخالفو وسلوالو بریدونه ډېر شوي. دا لومړی ځل نه دی چې پاکستان پر طالبانو د حملو د بندولو غږ کوي، بلکې تر دې مخکې هم د دې هیواد چارواکو طالبانو ته ویلي وو چې مذاکراتو ته کښېني او همداراز دوی منلې وه چې افغان طالبانو ځینې مشران په پاکستان کې اوسیږي. د روان کال د مارچ په لومړیو کې د پاکستان د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز منلې وه چې د افغان طالبانو ځینې مشران له خپلو کورنیو سره یو ځای پاکستان کې اوسیږي، نو ځکه دوی پر هغوی فشار راوړلی شي چې مذاکراتو ته راشي. د افغانستان د سولې د بهیر په لړ کې د پاکستان، امریکا، چین او افغانستان څلور اړخیزې ډلې تر دې دمه څلور غونډې کړي او په وروستۍ غونډه کې د افغان حکومت پر وسلوالو مخالفینو غږ کړی و چې حکومت سره دې خبرو ته کښېني. که څه هم ویل کېږي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ به ښایي د مارچ په لومړیو کې مخامخ خبرې شوي وای، خو تر هغې وروسته وځنډېدي چې طالبانو له خبرو اترو انکار وکړ او خپل پخواني شرطونه یې تکرار کړل.
اوس هم د موضوع په ارتباط ستاسو څو پیغامونه چې د افغان بیسیم د اتسواتل شمیرې له لارې مو راستولي دي. په دغو پیغامونو کې یو هم د محمد قاسم ځواک دی چې د هلمند له ولایت څخه راستولی دی. وایي د هلمند په ډیرو ولسوالیو کې ښوونځي بند شوي دي. په مرجی کې څلور ښوونځي تړل شوي دي او په باباجي کې درې ښوونځي. دی وایي چې په ټول هلمند کې څلور اتیا ښوونځي بند دي. بل اوریدون که عبدالباری اکبر دوست فرال بکوا ولسوالی څخه لیکلی دی چې وای په سیمه کې دوه کلینیکونه او پنځه شوانزی بند شوی دی. حاجی شمس الحق د هلمند له سنگین څخه لیکلی دی چې وای په سنگین کې پنځه شوانزی تړل شوی دی او د نجونو خو بیخي ګرد سره هیڅ شوانزی نشته. غلام سرور له اروزګان څخه لیکلی دی وای په اروزګان کې په ولسوالیو کې اکثر شوانزی بندی دنجونو خو هیچ شوانزی نشته. غزنفر لنا معلوم زای خلی کردی چه شوانزی داعش او همدارست وصلوال طالبان بندوی. لدی سر دخبروانی نمایی برخی تا ورسیدو سالور بجه و دیش دقیقه شوی و سپه نوریاس نوری در دیست لند خبرون واب روی.
د افغانستان جمهوری ریاست هیله څرګندوي چې په نږدې راتلونکي کې به ګلبدین حکمتیار د سوله ییز سیاست یوه برخه شي. د جمهوری ریاست مرستیال ویانده واخان مینهپال نن ازادي راډیو ته وویل له حزب اسلامي سره خبرې بریالۍ پر مخ روانې دي او د اکثرو اختلافي مواردو په اړه پریکړې شوې دي. د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي نن ماښام به د سولې د خبرو اترو د پرمخ بیولو لپاره یوه طرحه ولسمشر محمد اشرف غني ته وړاندې کړي. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې ماشومانو ته ښوونیز او روغتیایي خدمتونه له جدي ګواښ سره مخامخ دي. د افغانستان د مدني ټولنې غړي وایي که د ایران حکومت د شپږ کلنې ستایش قریشي د ظالمانه وژنې عاملین مجازات نه کړي په کابل کې به د ایران د سفارت دروازه وتړي. چارواکي د افغانستان په دریو تخار بغلان او سمنګان ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو له امله د درویشت کسانو د مړینې خبر ورکوي. د جنوبی کوریا ولسمشر پارک گیون هیو به له ایران څخه کتنه وکړي. دا خبر د هغې دفتر نن ورکړ. پارک به د جنوبی کوریا لومړنی ولسمشر وي چې ایران ته سفر کوي. په داسې حال کې چې د ایران او سعودي عربستان ترمنځ کړکېچ دوام لري، اردن وایي له ایران خپل سفیر د سلام مشورو لپاره ورغوښتی دی. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر په یو ناڅاپي سفر بغداد ته رسېدلی او له دې هېواد سره به په دې اړه چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې مبارزه کې متحده ایالات نور څومره پوځي مرسته کولی شي خبرې وکړي. په امریکا کې میشته یوه څېړونکي اداره وایي چې په تیرو 15 میاشتو کې د اسلامي دولت ډلې شاوخوا یوه درېیمه برخه عواید کم شوي دي. د سوریه یو شمېر وسلوالې ډلې وایي په سوریه کې له اوربند څخه د سرغړونې په غبرګون کې د حکومتي ځواکونو په وړاندې یوه نوې جګړه پیلوي. او د نړۍ په بازارونو کې نن سهار د اومه تیلو بیا وروسته له هغې په وروستیو دوو میاشتو کې تر ټولو ټیټې کچې ته راولویده چې د تیلو صادرونکي د بیو د لوړېدو په هدف د تیلو د تولید د کموالي لپاره یوې موافقې ته په رسېدو کې پاتې راغلل. او اوس هم پام وکړئ سباون کاکل ته چې سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
سلام پام وکړئ د هیواد مهمو سپورتي خبرونو ته. ټاکل شوی ده چې نن د مویتای لوبې هغه اتلان وستایل شي چې د 2018 کال په نړیوالو سیالیو کې هیواد ته ډک لاس راستانه شوی دی. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې ویان احسان الله نیرو ازادي راډیو ته وویل چې دغه اتلانو د 2018 کال په نړیوالو سیالیو کې له بنکاک او تایلند څخه ښې لاسته راوړنې درلودې. د ښاغلي نیرو په خبره په دغه غونډه کې چې نن د دغو اتلانو د ستایلو په خاطر په نظر کې نیول شوی وه، د اولمپیک کمیټې مشرتابه او ګڼ شمېر نور میلمنو ګډون کړی و. تکل چې ودی چې په لغمان ولایت کې په نړیوال سټانډرډ د کرکټ سټډیم جوړ شي. د کرکټ بورډ عمومي رئیس نسیم الله دانش نن په یو غونډه کې ویل چې دغه سټډیم به د 3 میلیون افغانۍ په ارزښت په 10 جری بزمک کې جوړ شي.
دغه قرارداد چې د محمد شفیق ساختماني شرکت ته ورکول شوی ده، لومړی دوی ته مبارکي وایم او بیا دوی څخه غوښتنه کوم، هیله کوم چې دغه میدان راته په خفه کیفیت سره او په پوره توجه سره د افغانستان د مینا په نظر کو نیول سره باید دغه میدان راته جوړ کړي.
دغه سټډیوم تړون نن د کرکټ بورډ او یو کورنی شرکت ترمنځ لاسلیک شو. دغه شرکت مسول محمد شفیق په دغه غونډه کې ویل چې خپل لزانه به په دغه سټډیوم کې 10% پیسې په مصرف رسوي. او دا هم یو نړیوال خبر. د اسپانیا د اتلانو د غوړه لیگ په سیالیو کې د بارسلونا ټیم د والنسیا ټیم په وړاندې ماته وخوړه. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د معلوماتو پر اساس د والنسیا ټیم وکړای شول چې 2-1 په وړاندې د بارسلونا ټیم څخه بریا خپل کړي. دغه سیالي تیر شپه د کمپ ناو په سټډیوم کې ترسره شوه. تر دې بریا وروسته به د والنسیا ټیم د ایبار ټیم سره سیالي وکړي. د خبرونو پای.
تاسو زموږ اخلا ازادي رادیو او ازادي رادیو خبرونه د سهار لوو د ماشام تر او په منځني صفه دوله شپږ نیوي دوام کوي. په دې صفه د ماشام لوو به جوړسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدئ شي. د روانې خبرونه په دوام کې
پیلان خو وضعیت نرمال دی او خود تر سترګو کېږي. د خلکو اذهان مشوش و فکرونه یې ګډوډ و.
دا د کندوز یو اوسیدونکی دی چې وایي ښاریان بیرته ډاډه شوي دي. په پکتیا کې خلک د بیروزګاری شکایت لري.
هغه سیمې چې د مرکزو څخه لرې دي، یعنی اطراف د پاغو کې، د لیسانس په کچه ځوانان په سلو کې یو یا دوه نفره پیدا کېږي، خو هغو ته په دې نظام کې هیڅ د دندې چانس نه ورکول کېږي.
د بیکاری ترڅنګ چې د برېښنا بیه هم لوړه شي.
په دغه اوسنی ریټ باندې پیسې نه تاویلوو او پیسې نه ورکوو، بیل نه جمع کوو او بیل نه منو.
دا او ځینې نور موضوعات له ازادي راډیو اوري. مخکې تر دې چې د افغانستان موضوعات خپره کړو، یوه نړیواله مسئله چې ګټه یې افغانستان ته هم رسی شي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د نړۍ د تیلو د سترو صادرونکو له غونډې وروسته چې پرون بې نتیجې پای ته ورسېده، نن د تیلو بیه څه کم 1% راولویده. ایران چې ویلي دي د تیلو تولیدات نه کموي، بلکې هغه حد ته یې رسوي چې د لویدیځ له بندیزونو څخه مخکې د دې هیواد سهمیه به په دې غونډه کې ګډون نه وکړي. د دې موضوع تفصیل نوریاس نوری اوروي.
د نړۍ په بازارونو کې نن سهار د اومه تیلو بیه وروسته له هغې په وروستیو دو میاشتو کې تر ټولو ټیټې کچې ته راولویده چې د تیلو صادرونکي د بیې د لوړېدو په هدف د تیلو د تولید د کموالي لپاره یوې موافقې ته په رسېدو کې پاتې راغلل. د تیلو بیه په سلو کې 6.8 رالویدلې او په نیویارک د یو بیرل تیلو بیه $1.16 ته راټیټه شوه. دا د تېرې فبروري له میاشتې راهیسې د تیلو تر ټولو ټیټه بیه ده. هغه مهال د اومه تیلو د بیې رالویدو د آسیا د اسامو په مارکیټونو کې له انرژۍ سره په تړاو کمپنیو د سهامو ارزښت هم کم کړی و. د روسیې د اسامو بیه هم راټیټې شوې چې فیصدي نن سهار وختي څه باندې 4 ته رسېده. د روسیې روبلو هم د امریکایي ډالرو او یورو په مقابل کې خپل ارزښت شاوخوا 3% له لاسه ورکړ. د قطر په مرکز دوحه کې پرون د روسیې په ګډون او له ایران پرته د تیلو د صادرونکو سازمان اوپک زیات شمیر غړو ګډون کړی و. له څو ساعته خبرو وروسته د قطر د انرژۍ وزیر محمد صالح الساده وویل دوی پر دې مسلې د بحث لپاره اضافي وخت ته اړتیا لري. موږ د تیلو د تولید د کمولو پر بیلابیلو اړخونو او د دې کار پر نتایجو بحث وکړ. په دې غونډه کې دې نتیجې ته ورسېدو چې د نورو سلام مشورو لپاره تر جون میاشتې پورې نور وخت اړتیا لرو چې د اوپک سازمان ټول غړي هیوادونه به په خپلو کې او هم له نورو سره مشورې وکړي. سعودي عربستان چې د تیلو ستر صادرونکی دی وایي د تولیداتو هر ډول کمیدل باید د اوپک د سازمان پر ټولو غړو الزامي وي، خو ایران چې د اوپک غړی دی ټینګار کوي تر هغو د خپلو تیلو تولیدات نه کموي چې د تولیداتو کچه هغه حتی چې د نړیوالو بندیزونو تر لګولو مخکې نه وي رسولي. لویدیس پر ایران د اټومي پروګرام په خاطر دغه بندیزونه لګولي وو چې د اټومي موافقې په نتیجه کې لری شوي، او تهران ویلي چې غواړي د تیلو تولیدات په ورځ کې 1,000,000 بیرل نور زیات کړي. په همدې حال کې د روسیې د انرژۍ وزیر الکساندر نوواک د پرونۍ غونډې په پای کې وویل کرملین په غونډه کې تودو بحثونو او د ایران دریسته په پام سره ډیر خوشبین نه و چې د تیلو د تولید د سطحې د کموالي لپاره به ګډونوال یوې موافقې ته ورسیږي. روسیه چې له سعودي عربستان او د امریکا له متحدو ایالتونو وروسته د نړۍ د تیلو دریم ستر صادرونکی ده، د اوپک د سازمان غړی نه ده.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
په ورستیو کې یو ځل بیا داسې راپورونه خپره شوي چې د وسلوالو طالبانو او القاعده ترمنځ اړیکې تودید شوي دي. آیا دا خبره به د افغانستان امنیت ته تر پخوا خطر زیات کړي؟ په دې اړه ملالۍ بشیر له حکمت الله اعظمي سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتلی چې د طالبانو او القاعده د اړیکو د ټینګېدو عوامل څه دي؟
د طالبانو او د القاعده روابط لا ټینګېدل دا پخوا موجود و، مګر اوس لا ټینګ سوي. په اواخرو کې په دې دي چې دوی یو مشترک دښمنان درلودل، هغه مشترک دشمن مثلا بالخصوص دا و چې د اسلامي دولت یا داعش په افغانستان کې ظهور او چې هغه هم طالبانو ته تهدید او هم القاعده ته تهدید او القاعده په داخله کې مثلا په جنوبي اسیا کې بلوموم چې افغانستان بیسو به حضور کم رنگ سا وایو کم سا وایو نو دی غوښتل چې خپل موقف بیا کوي چې د طالبان سره اړیکې زیات کړي. په دې کې شک نشته چې دا د کاونټر ترورزم یا د ترورزم پر ضد د هڅو ته یو تهدید یو خنډ دی.
آیا دغه حقیقتونه به امریکا اړ باسي چې راتلونکي کال له افغانستان د خپل ځواکونو د ایستلو پر سر بیا له سره غور وکړي؟
کچیر نوې جنرال په دې باندې دا فکر وی دی شاید په راتلونکي وخت کې خپل اسسمنت یا خپل تحلیل واشنگتن ته استوي نو باید بیا د دې غوښتنه وکړي چې د امریکا حضور زیات شي او په عین وخت کې ورزم شي. او دا هغه څه دي چې جمهور رئیس غنی پر دې باندې مثلا فشار راوړي چې باید دا غسی وشي. مګر یو مسله چې ډېره جدي ده او ډېره زه فکر کوم خو خبر نه دی هغه دا دی چې د امریکا پر ضد مفکورې لا په دا واخره کې زیاتیږي. که تاسو وګورئ د پخوا ډیر پر کلو باندې او په طالبانو پر محدود و، یعنی هغوی د امریکا د حضور سره حساسیت شو دي. مګر اوس دا قرار دا ښکاری لکه کابل ته شرار رسیدي او هغه پخوانی سیاست مداران یا رهبران د دې پر ضد باندې خبرې کوي چې د امریکا حضور دی وس د یعنی د حل برخه نه ګڼي بلکې د مشکلاتو برخه ګڼي. که چیرې دا موجود اوسي زه فکر کوم دا په افغانستان کې خپل یو سیاسي مشکلات ته نورم قوت ورکړي.
د بهرني ځواکونو لپاره د اندېښنې وړ ده چې طالبان او القاعده سره یو لاس کېږي په افغانستان کې. دا خبره د افغانستان د امنیت لپاره خپل څومره خطر پېښوي؟
دا که مثلا په یو حساب باندې کته شو ګوري افغان دولت د موقف همدا دی چې تهدید تر خپل عادي حالت ډیر وشوي او بالخصوص نړیوالې وشوي یا سمیز وشوي د افغانستان د جغرافیې څخه د باندې وشوي چې څو پوري دوی هغه نړیوالې مرستې جاری وساتي. کچیر دا تهدید یوازې د افغانستان پورې محدود وسي او یوازې هوښ د افغان طالبانو مشکل دی او د افغان دولت سره دی دواړه خپل کې افغانان دي نو بیا د نړیوالو په دې کې څه هغه خپل کومکونه ولوي کې یعنی دا تهدید باید مشترک وګڼل شي افغانستان او نړیوالو کني نو بیا نړیوالو ټولنی حمایت زه فکر نه کوم چې افغانستان یې حاصل کړی شي.
طالبان او القاعده چې لاس سره یو کې دغه د افغانستان د خپل امنیت لپاره څومره خطرناک دی؟ یعنی که موږ بهرني ځواکونه بيخي نظر انداز کړو
دلته په افغانستان کې چې کوم د القاعده خارجي غړي و هغه د القاعده د رهبری بالخصوص اسامه بن لادن د وجل کې دوه ورسته او ایمنول زواهری تر رهبری لاندې ډیر خوشاله نه و چون هغه دا فکر کوي په افغانستان یا په افغانستان پاکستان ریجن په سیمه کې دوی دا فکر کوي چې د دوی رهبری ضعیفه ده او غمرش فعال نه ده چې دوی عملی او دغه کې خپل موجودیت د ښکارا کړی.
د چارو نظر خواند حکمت الله اعظمی و چې د القاعده او طالبانو د نږدې کېدو او د افغانستان پر حالات وې د غیظ په اړه څرګندونې کولې. د بلخ امنیتي چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو د دغه ولایت په چاربولک ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو ته سختي مرجوب لیړولې دي. له بلخ د ازادي راډیو د خبریال مجیب رحمان حبیب سي راپور واوري.
وروسته لدې چې په شمازون کې د 209 هم شاین قرودو چارواکو اعلان وکړ چې طالب وسلوال په دې ځون کې د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې د جګړې وړتیا نه لري او هر تروریستي حمل به یې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا شنډ شي. تیر شپه طالب وسلوالو د بلخ ولایت پر چاربولک ولسوالۍ ډلیزه حمله ترسره کړه چې په پایله کې یې د یادې ولسوالۍ د 25 کال سیمه تر څو ساعتونو پورې طالب وسلوالو په ولکه کې و او وروسته بیا د افغان امنیتي ځواکونو له مقاومت سره مخ شول. د بخت امنیت امر عبدالرزاق قادری از لیډر ته وویل چې د یادې جګړې په نتیجه کې 12 طالبان وژل شوي او 8 تنه نور یې ټپیان دي. هغه وویل چې جګړه هغه مهال پیل شوه چې وسلوالو طالبانو د چاربولک ولسوالۍ په 25 کال سیمه کې د سیمه ییزو پولیسو پر پوستو وسلوال برید ترسره کړ. قادری یې پاړه وویل د یادې جګړې په پایله کې 12 تنه مخالف کسان وژل شوي دي او 8 تنه نور یې ټپیان دي. دوی د سیمه ایزو پولیسو له جدي عکس العمل سره مخامخ شول او ماته یې ورکړه. له بل لورې چاربولک ولسوالۍ اوسیدونکي په خپلو سیمو کې د طالب وسلوالو د پراخ حضور په اړه اندېښنه ښایي او وایي چې همدا اوس مهال د عام خلکو پر مخ صحي مراکز او ښوونځي تړلې دي. دوی وایي چې خلک ویره لري تر څو یو ځل بیا د دواړو لورو ترمنځ وسلواله جګړه پیل نه شي او پکې خلکو ته تلفات وانه وړي. عام خلک وایي چې د تېرې شپې د جګړې په نتیجه کې مواشي تلف شوي، پر کورونو یې اوانونه لګېدلې دي او ورته مالي زیانونه اوښتي دي. عتیق الله د همدې سیمه اوسیدونکی دی. هغه د ټلیفون په لیکه ازادي راډیو ته داسې وویل:
ولا فعلاً خو لگ ویر لری پدی خطر چه شپی ودر که خالق اتو دی مکحل کور هم با آوان پدی لگی تلای و آن دو خالق دی کور نواد تلای نشواي فعلاً خو خوبانست نم چون نیست دی پدی خطر چه فعلاً تری دی وس هم تنشتر که
د چهاربولک ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په یاده ولسوالۍ کې د کوکنارو کښتونه او د تریاکو د کروندو موجودیت سبب شوی چې په یاده سیمه کې د مخالفینو حضور پراخ شي او پر امنیتي پوستو او دولتي تاسیساتو حملې وکړي. کریم د همدې سیمې له قومي مشرانو څخه دی، هغه یې په اړه زیاتوي. تر دې د مخه د بلخ والي ویان منیر فرهاد په دې ولایت کې د کوکنارو د کروندو په تخریب ټینګار کړی و او ویلی و چې هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي تر څو د کرل شویو کوکنارو حاصل ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې ده چې تر دمه طالب وسلوالو په دې اړه څرګندونې نه دي کړي. مجیب رحمان حبیبزای، آزادي راډیو، مزار شریف.
آزادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازنی مرجع ده.
په لشکرګاه کې برېښنا ګرانه شوې ده. په لشکرګاه کې یو شمېر خلکو په دې اعتراض کړی چې برېښنا شرکت د خپلو بیلونو بیه لوړه کړې ده. له هلمند څخه د ازادي راډیو د خبریال الیاس دی راپور واورئ.
گنشمیر کسان راټول سوي دی او د برښنا د شرکت پر هغه پریکړې اعتراض لري چې لمخې د لشکرګاه برښنا دی وینم افغاني څخه درې افغاني تل وړه سره ولایت شورا او د برښنا ریاست په شکایت راغلي کسان وایي کې غوښتنه ونه منل سي په لویو لاریونونو بل لاس پورې کړي. د افغانستان د برښنا شرکت د تیر کال په عقرب میاشت کې په ټول هیواد کې خلکو ته د وارداتي او ډیزلي برښنا د رسولو لپاره د برښنا د تعرفې د یو کیلو واټ قیمت د کور دپاره د یوې نیمې افغانۍ څخه درې افغانیو او د تجارتي نهادونو دپاره د شپږو افغانیو څخه شلو افغانیو ته لوړه کړې ده. د لشکرګاه اوسیدونکي وایي د برښنا شرکت دا پریکړه نه مني، بل نه تحویلوي او برښنا هم نه پرې کوي.
په دغه اوسنی ریټ باندې پیسې نه تحویلو او پیسې نه ورکوو، بل نه جمع کوو او بل نه منو. مرکزي حکومت، ریاست برښنا یا وزارت برښنا ونه مني، موږ نور دغه ګرانه بل نه منو او پیسې نه تحویلو. دا برق زموږ دی، نه څوک کته کولی شي او نه څوک زموږ څخه پیسې اخیستلی شي. زموږ دغه خبره ده د ټولو شهریانو او د ټولو وطنوالو.
ولکیږي برښنا شرکت او د هلمند د برښنا ریاست غواړي په ورځ کې دوه ساعته د لشکرګاه اوسیدونکو ته ډیزل برښنا ورکړي، خو د لشکرګاه اوسیدونکي وایي که د کجکي برښنا په عادلانه ډول وویشل سي کفایت کوي، ډیزلي یا په جنراتور تولید شوې برښنا نه غواړي. د دوی اکثرو ادعا وکړه چې سیمو ته غځېدلي پایې لینونه او ترانسفارمرونه هم په خپلو پیسو اخیستي دي او که اوس لوړه سوې تعرفه هم تحویل کړي ډیر اقتصادي زیان کوي.
موږ ډیزل ماشین مطلق نه غواړو او مصارف چې دي هغه یا ولایت یا بل ځای ته چلان رسوي دي. په کال کې رئیس صاحب ناست دی چې موږ ډیزل برق نه دی راکړی او د ډیزل غم پر برق پر عام خلکو باندې غورځي. موږ مطلق نه قبلو، موږ لمن بند دی او برق لرو. موږ دغه که په کال کې که په میاشت کې دغه برق غواړو، د ډیزل برق موږ نه غواړو. څنګه چې موږ ته نه رسیږي په کال کې نه رسېدلی او نه څوک موږ ته راکوي. موږ نو د ډیزل مصرف پر عام غریبو خلکو نه اچي چې لمن ولایت نه آرام دی. د ولسوالۍ خلکو هجرت کړی دی، په 3000 کې رانشنه پروت دی، 5000 به بیل ورکی افغانۍ علمن تس ویني چې در بدر ټکور ټکور ولایت دی. نو موږ خپل ترانسپل پر پور انیولې بیل مو دغه میټر مخبل پر پور لګولې، خدام مخبل لګولې ده. موږ خپل عام برق واړو کپ کال کې کپ میاش کې هغه برق واړو ډیزل نه واړو.
لشکرګاته برښنا د کجکی د برښنا د فابریکې څخه ورکول کیږي چې د کجکی څخه تر لشکرګا پورې د غزیدلې لینی شبکې د زوړوالي لامل په عادي ډول په ونی کې درېزل پرې کیږي. د هلمند برښنا رئیس نصر الله کانیوی د تعرفې د لوړېدو پریکړه په مرکز کې سره ده او څو میاشتې کېږي چې دوی د هغې پریکړې پر بنیاد نوې تعرفه هم چپ کړې ده. کانیو وویل د خلکو غوښتنې به د نورو پریکړو دپاره بیرته مرکز ته واستوي.
دغه تعرفه چې اوس جناب وزیر صاحبانو او د عیساو زموږ آیت رهبري لوړه وړې ده، نو دا ولایتي شورا تر وکې وروسته او د ولایت د مقام تر وکې وروسته د دېش د 1940 کال
د شپږمې دورې بلان مش چاپ کړ چې دغه لازم بلان چاپ دي. نو دغه زموږ محترم شریف خلک وایي چې دا تعرفه پر موږ باندې لوړ ده او موږ دغه تعرفې جبران نسو کولای. نو موږ ته دې بیرته تعرفه په زاړه شکل سي. نو موږ دا بلان چاپ کړی دي، دا به موږ تر خپل مرکزي حکومت تر بورډ تر وزیرانو پورې ورورسو هر رقم چې د دوی اجرات دي.
د برښنا ریاست د لشکرګاه د برښنا لپاره دوه ډیزلي جنراتوران لري. ویل کېږي یاد جنراتوران هم د ډیر چلاو لامل استهلاک سوي دي او په تولید کې هم د پام وړ کموالی راغلی دی. د لشکرګاه دغه اوسیدونکي چې د برښنا د تعرفې د لوړېدو په شکایت ولایتي شورا ته راغلي وو، د مرکزي حکومت څخه د کجکي د برښنا د فابریکې د روانو کارونو د چټکتیا غوښتنه وکړه. د کجکی د برښنا د فابریکې دوه توربینونه ټول 1.5 میگاواټه برښنا تولیدوي چې یوازې 3 تر 4 میگاواټه پورې لشکرګاه ته رسیږي او پاتې د شمالي ولسوالیو په شمول کندهار ته ورکول شوی دی. محمد الیاستای، د ازادي راډیو هلمند.
د پکتیا یو شمېر ځوانان وایي چې د بیروزګاری له کبله په تکلیف دی او د خپل ورځنی اړتیاو د پر کولو تر حد له مشکلاتو سره مخامخ دي. دا او تپان پری راپور لري.
د پکتیا یو شمېر ځوانان وایي چې د دوی لپاره د 13 کلونو په څیر سالمې بوختیاوي نشته او نشي کولای خپل ورځنی ضرورتونه هغه ډول چې لازمه ده پوره کړي. دوی وای په کلیوالي او لرو پرتو ولسوالیو کې د بیسواد ځوانانو د بیروزګاری کچه تر حد اوخته. خو هغه کسان چې د 12م ټولګي او لیسانس تر کچه زده کړې لري هم روزګار نه لري. د پکتیا لري پرتو ولسوالیو دوه اوسیدونکي،
نوم یې عبد الله مسكين دی، د ډنډ پټان سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکي. هغه سیمه چې د مرکزو څخه لري دي، یعنی اطراف د پاغو کې د لیسانس په کچه ځوانان په سلو کې یو یا دوه نفره پیدا کیږي، خو هغه ته په دې نظام کې هیڅ د دندې چانس نه ورکول کیږي. نو ممکن که دغه حالت همدغه سې دوام وکړي دغه دوه ځوانان چې اوس یعنی مایوس.
انور مراد یم، پکتیا ولایت زرمت ولسوالۍ اوسیدونکی یم. په زرمت کې د بیکاری کچه د ځوانانو بهی له حده اوښتې ده. داسې ځوانان دي چې د لسان په کچه فارغ شوي دي، یا دلته په افغانستان کې یا له افغانستانه د باندې په نورو ملکونو کې. نو دوی په ولسوالیو کې همداسې ګرځي، یا د 12م سیم فارغان دي، ټول ګرځي روزګار نه لري. نو سې دولت دوی ته پام نه کوي، د دوی راتلونکي ته سیدي چیرته مقرر شي کارونه وکړي، نو اتمن به بل لاره غوره کوي او بلې خواته بزي.
دوی دا هم وایي چې که حکومت د ځوانانو لور ته پاملرنه زیاته نه کړي او سالم مصروفیتونه ورته پیدا نشي، ښایي د سږ کال په اوږدو کې د وسلوالو لیکي تر پخوا ډېرې پیاوړې کړي. مدني فعالان دا خبره کوي چې د حکومت نه پاملرنې له امله په پکتیا کې ورځ تر بلې د ځوانانو مایوسي زیاتیږي او د وسلوالو امکاناتو ته په کتو د هغوی لیکې پیاوړې کوي. مدني فعال او شنونکی سید جمال الدین اسب خیل وایي،
افغانستان حکومت دوی ته پاملرنه نه ده کړې او اوس ورځ تر بلې د خلک مایوس کېږي، لرې نه ده چې دوی به د حکومت سره فاصله پیدا کړي. د پر ځای دې چې بهرنیو هیوادونو ته ځي، د حکومت د مخالفینو سره د دې احتمال ډېر دی چې د خلک به یو ځای.
یوازې اسب خیل نه دی چې د ځوانانو له بیروزګارۍ څخه یادونه کوي، د پکتیا نور مدني فعالان هم ورته نظر لري. وایي ورځ تر بلې په دې برخه کې د پکتیا وضعیت مخ په خراب بدودای. مدنی فعال او د سمون کلتوري ټولنې مرستيال سمي الله پیوان،
زیات شمیر کې هم تعلیم یافته ځوانان او هم بې سواد ځوانان څنګه ادي کارونه کوي. ادي افغانان دي د په لوړه کچه باندې بیکار دي. په کار د سي حکومت ترسي لوی پروژې او بنسټیز پروژې په لار باندې واچي ترسو د غدوړ ته په کو ځوانان ته په کې د کار زمينه برابر شي.
مدنی فعالان د اندېښنې په داسې مال سرګندوي چې د نوي ادارې په منځ تر اکثر تر وسه پورې په پکتیا کې داسې یو پروژې نه د عملي شوي چې ځوانانو ته یو سالم روزګار پیدا کړي. د خلکو د غستونز د پکتیا ولایتي ادارې چارواکي هم منی وایي ستونز د افغانستان په کچه د اندېښنې وړ ده، خو دوی په هڅه کې دي چې ځوانانو ته سالم مصروفیتونه ومومي. خو د اوس لپاره د ځوانانو بیروزګاری لویه ننګونه ده. د پکتیا مرستيال والی عبدالولي صحیح،
د ورستیو کې خصوصا تحصیلات عام شوي دي، نو موږ ځوانان ډېر ځوانان تر اوسه پورې وزګار ساتي.
نو وړه د عام وایي چې د ځینو لویو وړو پروژو په پلي کېدو سره به په دې ولایت کې ځوانانو ته روزګار پیدا کړي. خدای مشخصه نه کړه چې کومې پروژې به پیل کړي. د چارو کارپان په خبره تر اوسه پورې د پکتیا والی او ادارې ځوانانو ته په کار پیدا کولو کې پاتې راغلي دي. داود تپان، ازادي راډیو پکتیا.
د ازادي راډیو خبري ساعت.
محب الله ظاهرا نورین او چابک کلیوال حلق دی. د 15 کلن د یو کوم موقع ورته برابر شي غواړي چې کیک بوکس وکړي، خو اوس مهال په زندان کې دی. محب الله وسلوالو طالبانو غولولی او د انتحاري حملې لپاره یې تیار کړی و، خو محب الله ځان پولیسو ته تسلیم کړ او له هغه راهیسې د تنکیو ځوانانو په توقیف ځای کې دی. محب الله څرنګه د وسلوالو طالبانو لومې ته ولوېد؟ د دې موضوع جزئیات فرشته جلال زی اوروي.
محب الله ته ویل شوي وو چې جنت ته د تګ لاره دا ده چې په کندهار کې د ارغنداب ولسوال پر دفتر انتحاري حمله وکړي. محب الله ته ویل شوي وو چې په انتحاري حمله کې مرګ به یې جنت ته د تګ ضمانت وکړي، هغه ځای چې د شیدو او اصلو ویالې روانې دي. محب الله د فرانس پرس خبریال ته ویلي، ما ته یې ویلي وو چې واسکټ واغوندم او کله چې ځان والوزوم نو هیڅ درد به احساس نه کړم او مخامخ به جنت ته ورننوزم. د محب الله کیسه د هغو سلګونو افغان ماشومانو پر برخلیک رڼا اچوي چې په جګړه کې په یو ډول نه یو ډول قرباني کیږي. د فرانسې خبري اژانس وایي محب الله د محبس پر چوکۍ ناکرار ناست و. د محبس زرغونه جامه یې پر تن او کنداري خولۍ یې پر سر وه. محب الله په پاکستان کې مدرسه ویلې او هلته یې د انتحاري حملو زده کړه کړې او د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ پر دفتر د حملې لپاره تیار شوی و. دی وایي له مدرسې تر ارغندابه د رسیدو لپاره یې څو ورځې په لاره کې تیرې کړې او زیاتې شپې د موټر په بانټ کې خوب کړی دی. په افغانستان کې وخت نا وخت داسې تنکي ځوانان چې د انتحاري حملو لپاره تیار شوي وي نیول کېږي یا خپل امنیتي ځواکونو ته تسلیمېږي. دوی یو مشترکه ادعا لري او هغه دا چې د پاکستان په مدرسو کې د انتحاري حملو زده کړې کړې دي. عزیز الله یو بل تنکی افغان دی چې محب الله ته ورته برخلیک سره مخامخ شوی دی.
چې تا ته به داسې واسکټ درکړو داسې چل وکړه او داسې وکړه چې ما واسکټ واغوستو بیا دغو جارو کې پټ شول وایي ته دلته کښېناوس امریکایان راځي.
د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې له لورې د انتحاري حملو په اړه ځانګړي څېړونکي براین ویلیمز فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي، په قبایلو کې مدرسې د انتحاري حملو لپاره د ځوانانو د روزنې فابریکې دي او افغانستان یې د تړلو لپاره یوازې ناکامې هڅې کړې دي. د دې څارونکو په وینا هغه میندې او پلرونه چې خپل ماشومان داسې مدرسو ته ورلیږي نه پوهیږي چې ځامن یې انتحاري حملو ته استول کیږي. دا کورنۍ یوازې په آخر کې هغه پیسې ترلاسه کوي چې د ماشومانو تر مرګ وروسته یې ورکول کیږي. په افغانستان کې د قومونو او قبایلو د چارو یو څارونکی عبدالرشید وزیری په قبایلو کې د دې مدرسو د فعالیت پړوایي
په دې سره دي سمو کې چرته چې دا د القاعده مرکزونه دي یا د طالبانو مرکزونه دي په بلوچستان کې او په وزیرستان کې دا سیمه دي چې سړی نوم اخیستای شو چلته دغه مرکز موجود دی. دا سه مرکزونه غوډي زیات دي په ټول وزیرستان کې. اوس دا وزیرستان دوی د تربیه په مرکزونو باندې بدل کړی دی او دا مرکزونو کې د تربیه په مرکزونو کې دغه زده کړه څوک ورته کوي؟ د دې لپاره هغوی ډېر پوه کسان ډېر با تجربه کسان د ایس آی په دې مرکزونو کې ناست دي. بیا هغه ډېر متخصص علما چې ډېر په تقریر کې هم بلد دي دغه سوچ او فکر هغوی را ټول کړی دی. دا اوس په یوه نظریه بدل دی. دا ډیره خطرناکه خبره ده.
د پاکستان حکومت او استخباراتي ادارې د افغانستان لوري داسې ادعایو په شدت ردوي، خو دا حقیقت دی چې له ماشومانو او تنکیو ځوانانو په جګړه کې د مزایل په توګه کار اخیستل کیږي. تیره میاشت یو 12 کلن هلک چې د انتحاري حملې لپاره ننګرهار ته استول شوی و امنیتي ځواکونو ته تسلیم شو. د ماشوم مطبوعاتو ته وویل، ما ته یې ویلي و چې کفار ووژنم، خو کله چې په ننګرهار کې د حملې لپاره د عسکرو ځای ته ورغلم ومې لیدل چې هغوی ټول په لمانځه ولاړ دي. د بشري حقونو د څارنې نړیواله اداره هیومن رایټس واچ وایي په جګړه کې له کوچنیانو او تنکیو ځوانانو کار اخیستل د افغانستان د اوږدې جګړې یو وحشتناک اړخ دی. کوچنیان باید ښوونځي ته ولاړ سي او له خپلو کورنیو سره په امن کې ژوند وکړي. د فرانس پرس خبریال چې په سپین بولدک کې د محب الله کورنۍ ته ورغلی وایي د محب الله مور ژړل او ویلي چې زوی یې له موږکانو وېرېدی نو انتحاري حملې ته څنګه تیار شو.
د دې خبری خبرونې د ځینو مهمو مطالبو سرټکی یو ځل بیا واورئ. د افغانستان جمهوري ریاست هیله شي چې ګلبدین حکمتیار به ډیر ژر د افغانستان د سولې سیاست برخه وګرځي. د جمهوري ریاست مرستیال ویان د واخان مینپال نن ازادي راډیو ته وویل چې د حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې په خبرو کې ښه پرمختګ شوی دی. ملګری ملتونه وایي په داسې حال کې چې په افغانستان کې جګړه مخ په خپرېدو ده، ښوونځي او روغتیایي مرکزونه په زیاتېدونکي ډول له حملو او خطر سره مخامخ کیږي او په ځانګړي ډول ښوونځیو ته د ماشومانو تګ او د روغتیایي اسانتیاوو برابرېدل ستونزمن شوي دي.
بانس سیل د بلو دے سنور بہو بورم اوت چھے پکی اسے آغا پور بہو بورم دانا لگ ادری گچے ادی کم دا تو رستر بو سیل لگ ادری گچے ادی کم دا تو رستر بو سیل ستاستر بو ستاستر بو کی دخ پلوستر بو تور با او بورم ستاستر بو کی دخ پلوستر بو تور با او بورم اوت چپ کے اسے آگا پورب ابورم دانا دانا میں سیل دبلو دے سنور بورم اوت چپ کے اسے آگا پورب ابورم دانا